احمد شبری هم داسې د رادیو په ماشمنه خبری مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د خبرونه په دوام، افغان حکومت او طالبانو ته د استانبول د غونډې اصول او اجنډا سپارل شوې. د کابل په ښار کې ژوند عادي دی خو استوګنې امنیت ته اندېښمن دي. په دې ښار کې مو له یوې مظاهرې هم خبرو. د ایران له لارې ترکیې ته په قاچاق تلونکی افغان خپلې کیسې کړي.
یو په تایوبونو ته په شل زره تومنۍ راغله، هغه موږ اخېستې دي. درې شپې درې ورځې همونږ ډوډۍ هېڅ په سترګو ونه لیدله.
د فوټبال پېژندل شوی ستوری ابراهیموویچ.
د سپورت لوبغاړي نړۍ یو موټی کوي خو سیاستوالې سره جلا کوي.
دا یو شمېر نور مطالب تر شپږ نیمو بجو لا ازادي راډیو. خو لومړی خبرونه.
سلام، فریبا ظاهریم. تر دې تر هر څه دمخه د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا ولسمشر جو بایدن به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه د میتر لومړۍ نیټې دمخه اعلان کړې. پنځه تنه وسلوال طالبان په بغلان کې هغه مال ووژل شول چې د واده پر مراسمو یې د برید نیت درلود. او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د غورځنګ د ټولو نیول شویو غړو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه تر ټاکلي ضرب الاجل د مخه چې د مې لومړۍ نیټه ده اعلان کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندی جین ساکي دا خبره د اپریل پر اتمه په واشنګټن کې خبریالانو ته وکړه.
I'm not going to get ahead of the president's decision and announcement. I expect
the ولسمشر د پریکړه تر اعلان د مخه زسه نه وایم. تمه لرم چې د مې تر لومړۍ د مخه په خپل له ولسمشر څخه واوري. اغه په ښکارا او دوامدار ډول ویل چې د میتر لمرنۍ نیټه د ځواکونو ایستل عملاً ګران کار دی. د ضرب الاجل پخوانی ادارې ټاکلې
د سپینې ماڼۍ ویاندی ویل چې په دې اړه له څو اونیو راهیسې ډیپلوماتیکې هڅې او له طالبانو سره خبرې روانې دي. د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل هغه ضرب الاجل دی چې د 2020 کال په فبروري کې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ تړون کې موافقه ورباندې وسوه. هغه مهال ډونالډ ټرمپ د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر و. طالبان ټینګار کوي چې امریکا باید پر خپله ژمنه عمل وکړي. پنځه تنه وسلوال طالبان په بغلان کې هغه مهال ووژل شول چې د واده پر مراسمو یې د برید نیت درلود. د خبره د بغلان د امنیه قمندانۍ ویان احمد جاوید بشارت نن رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وکړه.
نن جمعه یولس نیم بجې وسلوالو طالبانو د مرکزی بغلان ولسوالۍ پر لسم سړک د واده پر مراسمو برید وکړ چې د امنیتي ځواکونو له خوا یې مخه ونیول سوه. په دې لړ کې پنځه تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي.
ښاغلی بشارت زیاتوي چې په دې جګړه کې یو لس کلن ماشوم او یو تن امنیتي سرتیری هم وژل شوی دی. د ویل د طالبانو دوه مړي د نښتو په سیمه کې پاتې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د علي وزیر په شمول د غورځنګ د ټولو نیول سوي غړو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. نوموړي نن د جنوبي وزیرستان په وانه کې یوې ولسي غونډې ته په وینا کې دا خبره وکړه. یاد کسان څو ورځې د مخه حکومت نیولې دي. منظور پښتین په خپلو خبرو کې له افغانستان سره د تجارت په موخه د پول خلاصېدو، د سیمې څخه د ماینونو پاکولو او پښتون ولس ته د حقونو ورکولو غوښتنې بیا تکرار کړې. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي ویلي چې د دې غونډې نیت لپاره چې باندې 200 پولیس ځای پر ځای کړی ول. پښتون ژغورنې غورځنګ د 2013 میلادي کال په جنوري میاشت کې جوړ شوی او دوی د خلکو د جبري لادرکه کولو او وژنو د درولو له قبایلي سیمو څخه د ماینونو پاکولو او هلته د امنیت راوستو په ګډون یو شمېر نورې غوښتنې لري. د انګلستان د ملکه الیزابت میړه شاهزاده فلیپ نن د 99 کلونو په عمر مړ شو. د باکینګهام ماڼۍ نن په ویلامی کې ویلي چې ملکه الیزابت خپل میړه د مړینې اعلان وکړ. نوموړي د روان کال په سر کې د زړه عملیات لپاره د یو انفیکشن یا میکروب د درملنې لپاره څلور اونۍ په روغتون کې تیر کړې وې. خو د مارچ په لومړیو کې بیرته وینسور ماڼۍ ته ستون شو. شاهزاده فلیپ نږدې اول سیزي د برېټانیا په سلطنتي کورنۍ کې د ملکه الیزابت ترڅنګ یو مخکښ رول لوبولی. یوه روسی سفینه چې دوه روسی او یو امریکایي ستورمزلې پکښې ول، د تر درې ساعته مزل وروسته نړیوال فضایي سټیشن ته ورسېدل. دا سفینه نن د قزاقستان څخه وتوغول سوه. اولیګ نویتسکي او پیوتر دوبروف د ناسا له یوه ستورمزلې مارک ټی وان هي سره په دې سفر کې ملګري دي. ټاکل سوې د رواني اونۍ په وروستیو کې د امریکا د یوې خصوصي کمپنۍ سپیس ایکس یوه سفینه هم له فلوریدا څخه نړیوال فضایي سټیشن ته ولاړه سي. دا مهال څلور امریکایان، دوه روسان او یو جاپانی ستورمزلې په نړیوال فضایي سټیشن کې دي. له دې ډلې درې تنه به د نویو ستورمزلو له ورتګ سره په یوې اونۍ کې بیرته ځمکې ته راسي. او د اروپا په فوټبال لیګ کې تیره شپه څلور لوبې وسوې. د هالند آیاکس لوبډلې په خپل کور کې له ایټالیایي حریف روما څخه دوه د یو پر وړاندې ماته وخوړه. د انګلستان آرسنال هم په خپل کور کې د چک جمهوریت سلاویا پراګ پر وړاندې یو په یو مساوي سو. د اروپا په لیګ کې د کروشیا استازي داینمو زاغرب د خپل اسپانوي سیال ویا ریال څخه په یو ګول ماته وخوړه. او د انګلستان مانچستر د حریف په کور اسپانیایي لوبډلې ګرانادا ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه. د دې لوبو د بل دور وروسته راتلونکي اونۍ څرګندېږي چې له دې ډلو کومې یوې نیمه پای لوبو ته وځي. د خبرونو پای
احمد شیبریم د سجرډو په ماشومانې خبري مجله کې ستاسو کوربه. د افغانستان حکومت په مذاکراتي پلاوي کې یو سرچینه وای ملګرو ملتو او همکارانو یې د مذاکراتو د اصول او اجنډا سند چمتو کړی دی او افغان حکومت او طالبانو ته سپارلی دی. که څه هم د ترکیې د استانبول د غونډې د جوړېدا نیټه دقیقه نه ده معلومه شوې، خو د افغان حکومت وې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې ده چې دغه ناسته به راتلونکې جمعه پیل شي. نورحال په دې راپور کې
د افغانستان د حکومت د مذاکراتي پلاوي یوه سرچینه وایي چې ترکیې ناستې ته د چمتووالي لپاره ملګرو ملتونو د دوو کوربه هیوادونو ترکیې او قطر په مرسته د مذاکراتو اصول او ایجنډا سند چمتو کړی او د تیرې اونۍ په لومړیو کې افغان حکومت او طالبانو ته سپارلی. سرچینه زیاتوي دواړو لورو ته د ځواب ویلو لپاره دوه ورځې وخت ورکړل سوی و چې افغان حکومت ورته غبرګون ښودلی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د مذاکراتو په اصولو او د ایجنډا په سند کې راغلي چې د ښکېلو خواوو له لوري د جګړې پای ته رسول او سوله ییز جوړجاړي ته رسېدل دي او دغه شان د افغانستان رسمي دین به اسلام وي. همداشان سند کې زیاته سوې چې پراخ بنسټه مشروطه او مشارکتي حکومت، په ټاکلي مودې سره انتقالي حکومت، د اقلیتونو د حقونو خوندیتوب، له سولې وروسته د افغانستان بیا ودانول، له تروریزم سره مبارزه او له ګاونډیو هیوادونو سره دوستانه اړیکې پاللې مهم ټکي دي. سرچینه د هموای چې د جمهوریت ډلې سند کتلی او دوه اصول یې ورزیات کړي دي: انتخابات یو کس او یو رایه. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ملګرو ملتونو او افغان حکومت نظر هم له ځان سره ولرو، خو په دې اړه دواړه لوري ځواب ته چمتو نسول. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر نعیم ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه له دوی سره هیڅ هم نه دي شریک سوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ افغان حکومت د سولې په اړه د سیاسي ګوندونو، حکومت او ملي مصالحې عالي شورا شپږ درس طرحې له ارزولو وروسته یوه واحده طرحه چمتو کړې. د ملي مصالحې عالي شورا یو غړي عطاو رحمان سلیم ازادي راډیو ته وویل چې دغه طرحه به د شنبې په ورځ حکومت مشرتابو ته د کتنې او کره ارزونې لپاره وړاندې سي. که څه هم د ترکیې د استانبول د غونډې دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو د افغان حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته تاییده کړې ده چې دغه ناسته به د روان اپریل میاشتې په 14 وسي. طالبانو، ملګرو ملتونو، ترکیې او قطر هیوادونو هم د استانبول د راتلونکي ناستې په اړه رسمي نظر نه دی څرګند کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
کابل شاریان اور بند غوړي. په کابل کې د روژې په درشل کې د ځینو خوراکي موادو نرخونه لږ لوړ شوي دي. نن د شعبان 26 ده، شاید د سه‌شنبې په ورځ روښوي. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې نرخونه به وسغمو، خو ناامني نوره د زغملو نه ده. د دوی هیله دا ده چې په روژه کې اور بند وشي. سالم محمد صالح راپور لري.
په کابل کې د خلکو عادي ژوند مخ ته روان دی.
خو دوی هیله مند دي چې د روژې په مناسبت د جګړې شکې لوري په خپلو کې سوله وکړي. که څه هم ټاکل سوې روانه میاشت د ترکیې په استنبول کې پر افغانستان غونډه وسي، خو خلک وایي دغه ډول غونډو بیا هم په افغانستان کې د جګړې شدت نه دی کم کړی. په کابل کې دینی عالم حمید الله خان هیله مند دي چې شکې لوري په خپلو کې دایمي اوربند وکړي.
موږ افغانان هیله منو چې را روانه روژه د رحمت او فضل سبب شي چې خلک او د جګړې دواړه لوري یعنی حکومت او طالبان هر وخت خو بیا په ځانګړي ډول په مقدماتي ډول په روژه کې ځانونه یوې دایمي سولې ته چمتو کړي.
د ننوایی په ګڼو دکانونو کې د روژې لپاره د ځنګړو کلچو او روټونو په خول پیل سوي دي. شاګردان په داشونو کې پخې سوي کلچې رباسي. د یوې ننوایی خاوند عبدالعلي غواړي چې د روژې په خاطر دې شکیل لوري سولې ته غاړه کښېږدي.
د یوې سولې په هیله یو چې د هوا ټولو برخو ته سوله راشي، خلکو ته کارونه او اسانتیاوې برابرې شي. د روژې میاشت په مخ کې ده، ښه خبره ده که خلکو ته کار وشي.
کابل کې دوکانونه له خوراکي او نورو اړتیا وړ توکو ډک ښکاري، خو خلک شکایت لري چې نرخونه یې لوړ سوي. خلک وایي لوړ قیمتونه زغملی سي، خو د ناامنیو دوام ورته ګران تمامیږي. هټیوال نورالله خان هم د سولې ارمانجن دی.
از هر دو جنا چې حکومت است چې جنای مخالفت
لا دوړو لورو که حکومت ته یا مخالفان وغواړو چې په ځانګړي ډول د روژې مبارک میاش کې یو دایمي وربند وکړي.
که څه هم د 2020 میلادي کال سپتمبر میاشت راهیسې په قطر کې د سولې مذاکرې روانې دي، خو په افغانستان کې بیا هم د جګړې شدت نه دی کم سوی. د افغانستان حکومت او د هغه نړیوالو متحدانو په وار وار پر وسلولو طالبانو د اور کم نه مراعتولو له کبله انتقاد کړی دی. وسلولو طالبانو او نورو افراطي ډلو په وروستیو کلونو کې د روژې پر مهال هم خپلې حملې شدیدې کړې دي. که څه هم تر دې مخکې له دغو ډلو په وار وار د اوربند غوښتنه سوې، خو دوی دا غوښتنه نه ده منلې. خو دواړو لوریو په 2013 او 2020 میلادي کلونو کې د اختر په درې ورځو کې درې ورځنی اوربند اعلان کړی و.
په کابل کې تمکی شو. د کابل د ښار یو شمېر اوسیدونکو نن په یو غونډه کې لشکیلو خو وغوښتل چې د استانبول ناستې او د سولې مذاکراتو ته د فرصت رامنځته کولو لپاره باید دایمي او یا هم موقتی اوربند وکړي. دوی وویل چې د افغانستان په روانو جګړو کې د کابل اوسیدونکي سخت ځپل شوي دي، نو لازمه ده چې غږ یې واورېدل شي. نور حال په دې راپور کې
دا لسګونه کابل خاریان دي چې د جمعې په ورځ په غازی سټیډیم کې راټول سوي وو او له وسلوالو ځواکونو بیان ازادي او له ډیموکراتیکو ارزښتونو څخه ننګه او ملاتړ وکړ. دوی په جګړه کې له ښکېلو خواوو افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د استانبول غونډې ته د ښه نیت او مذاکراتو ته د مناسبې فضا د برابرولو لپاره باید د ملګرو ملتونو تر مستقیم څار لاندې دایمي او یا لږ تر لږه سولې هوکړې ته د رسېدو لپاره اوربند وکړي. د کابل والی یعقوب حیدری چې غونډې ته وینا کوله وویل
موږ له دواړو خواوو هم له حکومت او هم له طالبانو غواړو چې اوربند وکړي.
په دغه ناسته کې په یولس مادیس پریکړل دي کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل سول چې دوی بیرته په شان نه ځي. ټولې هغه غوښتنې چې دوی لري باید استانبول په ناسته کې ورباندې غور وسي. د پریکړل لیک په یو برخه کې راغلي جمهوریت وسلوال ځواکونه اساسي قانون، ډیموکراتیک ارزښتونه لکه د بیان ازادي، د سیاسي فعالیت ازادي، د انتخاباتو له لارې د ټاکلو حق، د واک عادلانه ویش او سیاسي مشارکت او اساسي او بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او ماشومانو حقونه دي باید په سوله کې خوندي سي. د غونډې برخوال وویل چې خپل غوښتنې به د ملي مصالحې عالي شورا، افغان حکومت، طالبانو، اروپایي اتحادیې، ملګرو ملتونو او نورو اړوندو مراجعو سره شریک کړي. دا لومړی ځل نه دی چې کابلیان په دې ډول ناستو کې راټولیږي او خپلې غوښتنې مطرح کوي، بلکې له دې وړاندې په ځینو ولایتونو کې دا ډول ناستې او غوښتنې مطرح سوي وي. په ورته وخت کې د تیرو دو جمعو په ورځو کابل ښار د حزب اسلامي لخوا د مظاهرو شاهد و چې د اوسني حکومت استعفا یې غوښتله. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي نن جمعه په هرات او جلال آباد کې ورته مظاهرې او غوښتنې وکړې.
جنگ دی ولک
سوله او ملی یوالی د هر ولست د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
له 2014 میلادي کال راهیسې چې بهرني محارب ځواکونه له افغانستانه ووتل، پولسکونو زره افغانان د ترکیې له لارې اروپا ته لاړل. یو افغان ځوان چې اروپا ته د سفر په لار کې له ډېرو سړو تودو تېرولو وروسته بیرته په وروستیو کې خپل وطن ته ستون شوی دی، د خپل سفر ترخې کیسې کوي. د محمد اکبر په نوم د دې افغان سفر له پکتیا پیلېږي او په ترکیه کې تمامېږي. هغه چې اوس په خپله سیمه کې خیاطي کوي وایي هغه سختې چې دلی دلی په بل هیچ چای نه دي پیرسو. تفصیل پر راپور کې
شل کلن محمد اکبر د نوې ځوانۍ په درشل کې و چې بهر مېشتي وکلیوالي زړه د بل وطن په ښکلاو کاروبارونو پیسو او هلته پښتا اسانتیاو ورمین کړ. اکبر وایي بالاخره یې له خپلو او پردیو پیسې په پور کړې او له قاچاقبرانو سره له هوکړې وروسته یې د سفر بوټان په پښو کړل. لومړی له پکتیا نیمروز او بیا له یوې ډلې سره بلوچستان او وروسته ایران ته ولاړ. د محمد اکبر د دې سفر کیسه ښایي په لیکلو او اورېدلو لنډه وي، خو هغه نخوالې چې پر نوموړي د دې سفر په بهیر کې تېره شوې اوږدې او له مرګونو خطرونو ډکې دي. دی وایي داسې موټر چې د 15 کسانو لپاره و قاچاقبرانو پکې 215 تنه ځای کړي وو. اکبر وایي په لاره کې یې قاچاقبرانو زورواکو غلو د ترکیې او ایران پولیسو مرګونې وهل ټکول ورکړي. د سفر ځینې ملګري تری تم شول، ځینې ایټاپیان او ځینې بیا د خدای په هیله لا هم د ترکیې او ایران ترمنځ په سرحد کې په واورو کې پراته دي. دی وایي له خپلو ملګرو سره د ترکیې خاورې ته په څلور ځلې داخلېدو سره په بیا بیا پولیسو ونیول او په بند کې له وهلو ټکولو وروسته یې بیرته د ایران خاورې ته راوګرځول، خو وایي کله چې ټولو پیسې ورختم شوې نو قاچاقبرانو بیرته هیواد ته راوګرځوه. اکبر اوس په خپل کلي کې جامع ګنډي، خو ترڅنګ یې نورو کلیوالو او ځوانانو ته د خپل سفر ترخې کیسې هم کوي او وایي غواړي له دې لارې نور ځوانان په قاچاقي لارو له تګ وژغوري. حضرت محمد فقیری هم داسې یو ځوان دی. دی وایي بهر ته یې په قاچاقي لارو د تګ زړه ښه کړی و، خو اوس یې پرېکړه بدله شوې ده.
تل مې چې د کچاقي لارو اروپا ته لاړ شم، کله مو چې ملګری راغلو دغه کیسې راته وکړې، نو بالاخره مو دغه پرېکړه وکړه چې خپل هېواد خپله خاوره ډېره ښه ده.
ناامني، جګړه، بېوزلي، بېکاري او د ودونو لپاره لوړ ولورونه او لګښتونه بهرنیو هېوادونو ته په قاچاقي لارو د افغان ځوانانو د تګ لاملونه بلل کېږي. د پکتیا والي محمد حلیم فیدی وایي په قاچاقي لارو د تګ لاملونه یې پېژندلې او د حل لپاره یې کار پیل شوی دی.
له خصوصي سکتور سره په ګډه باندې کار وکړو چې هغوی هم کارخانی جوړ کړي، فابریکې جوړ کړي، تر څو ځوانان په افغانستان کې دننه ورته د کار زمینې برابرې شي.
لوړ ولور او یو شمېر نور نوړه رواجونه هم ګڼ ځوانان بهرنیو هېوادونو ته په قاچاقي لارو او یا هم په سختیو مزدوریو پسې تګ ته مجبوروي. هغه ستونزه چې د پکتیا ولایتي اداروایي د عامه پوهاوي له لارې د هواري هڅه کوي. پر دې سربېره په اروپا کې کډوالو ته د ژوند د اسانتیاو په اړه ناسم معلومات او اوازې هم د دې سبب شوي چې ګڼ افغان ځوانان اروپا ته د مرګ او ژوند ترمنځ خطرناکې او غیر قانوني لارې خپلې کړي، خو د دوی له منځه ټول منزل ته نه رسیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
وړاندې په دې خبري مجله کې دا غنجلې حال درکو چې په نویه ملسیسه کې د کاسو د جګړې پر مهال جنسي تیری پرې شوی و او اوس پارلمان ته بریالی شوی.
ستاسو له پیغامونو
زه
دغه حکومت چندان سے فاسد گندے دے پیو تشکیر برقی اخسو کی درے میں اخشے سلور میں اخشے تیری دغه تو وئی ایمنگ ہلا خدے تھا دو تھائش ددا دغه تو زرو وئی کی دغه تشکیہ اول خو اجد نو دغه تا بیا چ وری کڑل ورکی نو دیو زر خود اخلاص کی دغه دے زو عمری تزم مال زرو جک زم عمری تا تشکیره چنی بیخی عریضه نیم زاکی امر نرا کهی نو دغا تشمی ویلی ولادی چا دلات گریوان چیری کو و السلام
زه عمر کوچه ده کندهار خبره که وما نو هلو ارزول رو دایت سخت وشکالی ده کسش کال چه ده ملک ده سلویش کال از مانه پاید کیزی نموزه هلو ورزول رو چه ده مالداران سر کومک وکول سی ده مالداران اشتمنی طول اخلاسی سی پا دیه سش کال وچکالی که نموزه طول مشهران و ده طول نولی چه ده هلو که و چیز نصر یو امکاری ده کوچان سر وکوی
ورته حکومت پرو چاوات خواهش دی ده روزگان ولایت ده جراوت پول فلالی چی ده تنگی پسین که ده بند دی چی جوری چیز مزدیر و دیر و بورا قبلی باره سلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وصفیه کراسنی که گودمن چې د کوسوو د جګړې په کلونو کې جنسی تیری پرې شوی وو د دې هیواد په پارلمان کې یو څوکۍ ګټلې ده د دې جنسی تیری د مسلې په مطرح کولو سره پخواني دودونه چې خلکو به په دې اړه له خبرې کولو شرم کاوه مات کړل میرمن گودمن وای چې په سربستان کې په جنسی تیریو تورن پوځیان تر اوسه هم نه دي محاکمه شوي په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پورا پور کې
په کوسوو کې د بشري حقونو یوې فعالې چې د جګړې پر مهال د جنسي تیری قرباني شوې وه د کوسوو پارلمان ته لاره پیدا کړه. وصفیه کراسنیکی ګودمن د فبروري د 14مې په انتخاباتو کې د دې هیواد په پارلمان کې یوه څوکۍ خپله کړه. دا وایي د جنسي تیری نورو قربانیانو ته د عدالت لپاره به مبارزه وکړي.
تاسو پوهیږئ زما لومړنی کار به د عدالت غوښتنه وي. غواړم د کوسوو د جګړې د ټولو قربانیانو لپاره عدالت تامین سي او له هغوی سره په پرمختګ کې مرسته وکړم. زه دا هم غواړم چې دا د ننګ لکه پاکه کړم، ځکه په کوسوو کې له قربانیانو څخه د هغوی کورنۍ، ټولنه او بنسټونه ناوړه ګټه اخلي. د دې دلایلو په خاطر ما وغوښتل پارلمان ته راسم.
میرمن ګودمن د پارلمان غړو ته په 2000 کال کې د 1998 او 1999 کلونو په ترڅ کې د جګړو پر مهال د خپلو تجربو په اړه وویل. د کوسوو عالی محکمې هغو دوو پولیس افسرانو ته برات ورکړی چې پر دې په جنسي تیری تورن وو.
د کوسوو په قانون کې موږ قربانیان بلل کېږو، خو موږ ژوندي پاتې سوي یو. موږ له عدالت پرته له حکومت څخه نور هیڅ نه غواړو. موږ د خپلو کورنیو د خوندیتوب لپاره ستاسو د ملاتړ غوښتنه کوو، ځکه د جګړې جنایت زموږ پر وړاندې سوی او تاسو زموږ د ساتنې لپاره هلته نه واست.
د کوسوو غیر دولتي بنسټونه وایي چې د جګړې پر مهال سرب ځواکونو له 20,000 ډیر نارینه او ښځې د جنسي تاوتریخوالي قرباني کړي، خو په تیرو 22 کلونو کې هیڅوک په دغو جرمونو نه دی محکوم شوی. میرمن ګودمن وایي دا مسله باید د سربستان سره مطرح شي.
تر هغه ځای چې زه پوهیږم د جګړې پر وخت جنسي تاوتریخوالی هیڅ کله د کوسوو او سربستان ترمنځ نه دی مطرح سوی. دا هغه څه دی چې باید ورته پام وسي. او اوس که زه په دې ډیالوګ کې شامل اوسم کنه، دا په بشپړ ډول په نور پورې اړه لري، نه په ما پورې. خو که زه په دې خبرو اترو کې برخه واخلم، نو زه به سربستان ته د هغه جرمونو په اړه ووایم چې دوی کړي، او زه د سربستان د جرمونو شاهد یم. دوی باید خپلې تېروتنې ومني او هغه جرمونه دې نه ردوي چې کړي یې دي.
وصفیه کراسنیکی ګودمن په کوسوو کې له جګړې وروسته د امریکا ټکساس ایالت ته کډواله شوه، خو دا اوس خپل ښار ته ستنه شوې ده.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. ایران بلاخره د جنوبي کوریا د تیلو بیړۍ او د هغې عمله خوشي کړل. دا بیړۍ نږدې درې میاشتې مخکې ایران په هرمز تنګي کې له درولو وروسته عباس بندر ته بیولې وه. ځینې راپورونه وایي چې شایي ایران دا بیړۍ د خپلو هغو پیسو په بدل کې خوشي کړې وي چې د جنوبي کوریا په بانکونو کې ایسارې کړی شوي وي. اسمت څاروان راپور لري.
د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ وویل ایران د دغه هیواد توقیف کړی د تیلو بیړۍ او د هغې ماڼو خوشي کړی دي. د جنوبی کوریا د بندنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا بیړۍ له ماڼو او دولس عمله سره د ایران په وخت د جمعې د سهار په 6:00 بجې د ایران له سمندر غاړې روانه شوه. په اعلامیه کې همداراز راغلي مانو او د بیړۍ نوره عمله روغه جوړه ده. بیړۍ او بار ته یې هم غرض نه دی ورکړی شوی. د دې اعلامیې پر اساس د جنوبي کوریا د تیلو بیړۍ د مراتبو د سلسلې له کش کولو وروسته د ایران له ساحله روانه شوې ده. د جنوبي کوریا د یونهاب خبري اژانس د راپور له مخې د بیړۍ یو شمېر عمله د توقیف په موده کې د بیړۍ د ساتنې او پیری لپاره په هغې کې پاتې شوې وه. د ایران سپاهي پاسداران څو میاشتې پخوا ویلي وو چې په هرمز تنګي کې د جنوبي کوریا د تیلو بیړۍ له 40 تنه عملې سره په دې خاطر اساره کړې چې چاپیریال ته زیان اړاوه. د بیړۍ خاوند او د جنوبي کوریا حکومت د بیړۍ له لوري چاپیریال ته د زیان اړولو ادعا رد کړې ده. د بیړۍ له توقیف وروسته بندر عباس ته بیول شوه. د ایران د سپاهي پاسداران د خبر پاڼې له مخې په درول شوې بیړۍ کې 2200 تنه اتانول بار وو. ایران د بیړۍ په داسې مهال خوشې کړه چې ګمان کېږي د جنوبي کوریا په بانکونو کې د ایران د 1 میلیارد ډالر بندو پاتې پیسو د پریښودو پر سر د تهران او سیول ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی دی. ایران له څو میاشتو راهیسې له جنوبي کوریا غواړي چې د دغه هیواد پیسې ور وسپاري. دواړو خواوو پر دې موضوع څو پړاوه خبرې هم کړې دي. جنوبي کوریا د نن ورځې په اعلامیه کې د ایران توقیف شویو پیسو ته کومه اشاره نه ده کړې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
نن د هند کرکټ غوړه لیگ لوبي پیلیش. دا لوبي تیر کال د کورونا وبال عمله په متحده عربی اماراتو کې ترسره شوې. خدا ځل آی پی ایل لوبي په هند کې دي. د هند په غوړه لیگ کې د افغانستان یو شمېر وتلي لوبغاړي هم لوبي شي. نننۍ لومړۍ لوبه د دې خبري مجلې په ورسوي کې د ممبئی او بنګلور ترمنځ ده. ټاکل شوی چې د نړۍ د فوټبال مشهور لوبغاړي زلتان ابراهیموویچ د آسترکس د فلمونو د لړۍ په نوي برخه کې رول ولوبوي. د فرانسوي فلمونو دا لړۍ په نړۍ کې ډیره مشهوره ده او دا دی په نوي برخه کې به د سویډن د ملي ټیم دا لوبغاړی چې په عین حال کې په اف سي میلان کې هم لوبي شي د خپلو هنري فعالیتونو په دوام تمثیل وکړي. احمد تکل راپور لري.
د نړۍ د فوټبال ستوری زلاتان ابراهیموویچ د آسترکس په نوم د فلمونو د لړۍ په نوي برخه کې د انټي وایروس رول لوبوي. سلک روډ پروډکشن د آسترکس او اوبلکس په نوې برخه کې د ابراهیموویچ د رول لوبولو خبر تایید کړی دی او په خپله د هم پر خپله انستاګرام پاڼه د انټي وایروس کلمه پر یو سره چوکاټ کې لیکلې او خبره کړې ده. د آسترکس او اوبلکس د فلمونو لړۍ د کامکس یا د هغو تصویري کیسو پر اساس جوړیږي چې فرانسوي لیکوالانو البرت اودیزرو او رینه ګوسینی لیکلي او تصویري کړي دي. په دې لړۍ کې تر اوسه 10 فلمونه جوړ شوي دي چې لومړی په 1980 کال او وروستای په 2013 کال کې بازار ته راوتلي دي. دا بعد نه دیرش کلن ابراهیموویچ لومړی سینمایي کار وی، خو هغه مخکې په ځینو نورو هنري فعالیتونو کې هم برخه اخیستې ده. نوموړی په مارچ میاشت کې د ایټالیا د موسیقۍ په سانریمو فستیوال کې راڅرګند شو. د فستیوال له پیل مخکې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې لوبغاړي د سیاستوالو برعکس د خلکو زړونه سره نږدې کوي.
د سپورت لوبغاړي نړۍ یو موټی کوي خو سیاستوالو سره جلا کوي. زما په سپورت کې چې د نړۍ تر ټولو ښه سپورت دی، له ټولې نړۍ څخه لوبغاړي راټول شوي، هر یو ته ښه راغلاست ویل کېږي. یو مهمه نه ده چې څوک له کوم ځای راځي، د ټولو یو دین او مذهب دی.
د ابراهیموویچ په همدې فستیوال کې د بلاګونا لوبډلې له کوچ سنیسا میهایلویچ سره یو غبرګه سندره وبلله، خو د استریکس فلم په نوې برخه کې چې د ډایرکټ چارې به یې جوویلانی کانټ سنبالوي او په 2022 کال کې به بازار ته راشي، د رول اخیستل د دې مینوال حیران کړی دی. زلاتان ابراهیموویچ په عین حال کې چې د سویډن د ملي لوبډلې غړی دی، د میلان د فوټبال کلب نامتو فارورد هم دی چې د لوبو په روان فصل کې 12 ګولونه وهلي دي. له میلان اف سي سره د اوسنی قرارداد د فوټبال د روان فصل په پای کې پای ته رسیږي، خو دوی تر اوسه بل قرارداد نه دی لاسلیک کړی.